د مینه پیغام.
زما خوګورونو خويندو، د مینه پیغام رادیو ته په خیر راغلاس. زستا سرور میرویس يم چې د ګام په ګام د پروګرامونو په لړۍ کې د یو نوي موضوع سره حاضر يم. زمنګ نن نه موضوع ده منګ او زاړه خلک، یعنی سپینګيري خلک.
ګرانو دوستانو، زه هم خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د څښتنه غواړم چې د خپل کورنۍ سره روغ او رمټ اوسئ.
ګرانو دوستانو، تاسو څو کلن یې؟ که ته ځوان یې نو ستاسو په کورنۍ کې پلار، مور، کاکا او ماما چې زاړه وي شته؟ که د پاخه عمر خاوندان یې نو ژوند مو څنګه دی؟ که ځوانان یې نو د کورنۍ د مشرانو او یا د کور نه بهر مشرانو سره ستاسو سلوک څنګه دی؟
میرویس، کله چې موږ انساني ژوند ته په غور سره ګورو نو وینو چې زموږ ژوند د روانو اوبو په شان دی چې مخکې ځي او نه ودرېږي. موږ او تاسو هر یو چې اوس په هر عمر کې یو نو په خپله د زړوالي خواته روان یو. که ځوانان یې نو مطلق واکدار څښتن دی تاسو ټولو ته د زیات عمر درکړي، خو خامخا به زړیږئ.
زما ملګرو، کوم وخت چې انسان د زوړوالي خواته ځي نو ورو ورو د کار کولو توان له لاسه ورکوي. چې کله یې د کار کولو توان له لاسه ورکړ او په پوره توګه یې پیسې او جایداد ذخیره کړی نه وي نو هغه له اقتصادي پلوه هم کمزوری کیږي.
ګرانو دوستانو، په پرمختللو هیوادونو کې زیاتره خلک چې کله یو ټاکلي عمر ته رسیږي او یا د ناروغۍ او یا د کوم تکلیف له امله یې د کار کولو توان نه درلود نو تقاعد اخلي، او د تقاعد پیسې هم دومره کیږي چې کولی شي د هغه د ژوند خرچ پوره کړي. خو په افسوس سره زموږ په وطن کې زیاتره خلک تقاعد نه لري. کله چې سپینګیري کیږي او یا په مختلفو علتونو له کاره لویږي په اقتصادي ستونزو باندې اخته کیږي.
ګرانو ملګرو، زموږ او ستاسو زیات خلک د کوم وخت نه چې خپل ښي لاس او چپ لاس وپیژني د هماغه وخت څخه په کار کولو او زحمت ویستلو باندې شروع کوي. ژوند په غریبۍ او نیستۍ کې تیریږي تر څو چې زاړه شي او د کار نه ولویږي. کله چې له کاره ولویدل نو د خوړلو دپاره پوره او ضروري خواړه نه لري، او نه دوا او ډاکټر او نه نور شیان چې یو زوړ سړی ورته اړتیا لري.
ګرانو دوستانو، حال دا چې زاړه خلک نسبت ځوانانو ته زیاتې څارنې ته اړتیا لري. که څارنه ورڅخه ونه شي، یعنی په پوره اندازه خواړه، دوا او ډاکټر ورته نه وي، او په عمومي توګه که پام ورباندې ونه شي نو هغه ډېر ژر خپل د ژوندي پاتې کیدلو توان له لاسه ورکوي او مړ کیږي.
زموږ ملګرو، زموږ زاړه یا سپینګیري دوستان دوا اساسي شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري. له اقتصادي پلوه ارامتیا او طبي څارنه، یعنی ډاکټر ته د ورتګ توان او د دوا اخیستل زموږ دپاره ډېره ضروري ده چې د خپلو سپینګیرو یا زړو دوستانو نه څارنه وکړو. که چیرې د هغوی څخه په صحیح توګه څارنه وشي نو هغوی کولی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او له اقتصادي پلوه د نورو د اوږو بار نه شي.
ګرانو دوستانو، تجربې دا ثابته کړې ده چې کله چې ګرانو سپینګیرو یا زړو دوستانو ته پاملرنه وشي نو هغوی کولی شي چې په ټولنه کې ډېر اثرناکه رول ولوبوي. په ځینو ځایونو کې د سپینګیرو خلکو سره داسې مرسته شوې ده چې هغوی اولینی طبي مرسته زده کړي، نو کله چې هغه زده کړل نو وی کولی شي چې ډېر ښه کار وکړي. په دې ډول کېدای شي چې زموږ ګران سپینګیري، یعنی زاړه خلک، د خپل توان په اندازه له هغو څخه ګټه واخلي او هغوی هم خپل ځانونه د ټولنې د بیکار او هېر شوي غړو په توګه احساس نه کړي.
ګرانو ملګرو، د خدای شکر دی چې زموږ د هیواد کلتور او اخلاق موږ ته دا اجازه نه راکوي چې د مشرانو په مقابل کې بې احترامي وکړو. موږ د ماشومتوب نه دا زده کوو چې باید د مشرانو لاسونه ومینځو، بوټانې ورته په مخ کې کیږدو، په ډیر احترام سره یې خبرو ته غوږ ونیسو او د هغوی په مقابل کې بې احترامي ونه کړو. په دې کارونو باندې کوم څه نه مصرفیږي خو حاصل ډیر زیات او بارزښته دی.
ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو کوم زوړ سړی وینئ نو په دې باندې فکر وکړئ چې تاسو خپله هم یوه ورځ دې عمر ته رسیږئ خانو کله چې تاسو په خمر ته رسیږئ نو د ځوانانو او یا نورو نه بس ته مولرئ. دا کاره خبره ده چې تاسو دا هیله نه لرئ چې څوک د ستاسو بې احترامي وکړي، څوک مو خبرو ته اهمیت ورنکړي، او یا څوک درته ووایي چې زوړ شوی او خپل عقل دې له لاسه ورکړی دی او په هیڅ شي نه پوهیږي.
نو ګرانو ملګرو، کله چې د واده په شان کوم محفل جوړیږي او یا کوم جشن نیول کیږي، نو داسې مه وایئ چې سپینګیرې خلک تکلیف رسوونکي یا مزاحم دي. هغوی ته هم بلنه ورکړئ چې ستاسو سره په ډله کې شریک شي او دا احساس وکړي چې هغوی هم بې اهمیته خلک دي او خوشحاله شي.
ګرانو دوستانو، کله چې په کوم سرویس یا عمومي ترانسپورت کې سفر کوئ او ومو لیدل چې یو سپینګیری سړی ولاړ دی، نو خپل ځای ورته پرېږدئ. کله چې د کوم شي د اخیستلو دپاره په قطار کې ولاړ یئ، نو زړو خلکو ته اجازه ورکړئ چې ستاسو نه مخکې ودرېږي.
نو زما مینوالو، که هغوی څوک ونه لري چې کوم سخت کارونه لکه د اوبو راوړل تر کوره پورې ورسره د کوم دروند شي وړل او همداسې نورو شیانو کې ورسره مرسته وکړئ، که هغوی کورونه خیړولو، د واورو پاکولو او یا ترمیمولو ته اړتیا ولري، نو مرسته ورسره وکړئ.
ګرانو مینوالو، کله چې هغوی د کالو ګنډلو یا وینځلو یا هغو ته د کوم شي لوستلو او داسې نور شیانو ته اړتیا پیدا کوي، نو مرسته ورسره وکړئ.
ګرانو دوستانو، زمونږ زیات زاړه او سپینګیر خلک د ژوند ډېرې تجربې لري. هغوی نارامي، جنګونه، لوږې او تندې، شخړې، پخلا کول او داسې نور شیان ډېر لیدلی دي او د ژوند په حکله زیاتې تجربې لري. هغوی مکتب، کانفرانسونه او د ځوانانو محفلونو ته راوبولئ چې د خپل ژوند کیسې وکړي. ماشومان او ځوانان کولای شي چې د هغوی سره مرکې وکړي او هغه خپرې کړي.
ګرانو دوستانو، که چیرې هغوی د خط لیکلو یا د کوم شي لوستلو ته اړتیا ولري، نو مرسته ورسره وکړئ. سپینګیري یا زاړه خلک چې ډېر ګرځي او راګرځي نه، نو ځوانانو ته لازمه ده چې د هغوی لیدلو ته ورشي، د هغوی سره کښېني او خبرې ورسره وکړي. زاړه خلک دا خوښوي چې د خپل ژوند کیسې نورو ته وکړي. په دې خاطر هغوی ته وخت ورکړو چې کیسه وکړي او موږ ته خپلې خبرې وکړي.
ګرانو ملګرو، د ټولو نه مهمه دا ده چې د خپلې کورنۍ زاړه خلک بېله دی چې د هغوی روغتیایي حالات په پام کې ونیسو. هغوی باید د خپلې کورنۍ د مهمو غړو په توګه وګڼو او د کورنۍ په ټولو مسلو کې هغوی شریک کړو.
ګرانو دوستانو، د خپلو هغو مشرانو یا سپینګیرو نه چې څوک نه لري څارنه او پالنه یې وکړئ، په هغو باندې زیات پام وکړئ.
نو احمد جانه، کله چې انسان زړیږي نو د هغه د ډوډۍ خوړلو اشتیا یا شوق په طبیعي شکل سره کمیږي، ځکه چې هغوی په جسمانی لحاظ لږ حرکت کوي. نو دا طبیعي خبره ده چې باید لږ خواړه وخوري. زما ملګرو، نو لازمه ده چې هغوی ته ډیر ښه او مناسب خواړه ورکړو چې تندرسته پاتې شي. زاړه خلک زیاتره دا خوښوي چې د دې په ځای چې دوه یا درې ځلې زیاته ډوډۍ وخوري، لږ لږ ډوډۍ سو وارې وخوري.
مهربانو دوستانو، ځینې خلک اویا کلنی یا اتیا کلنی عمر ته هم رسیږي، خو ښې خبرې اترې کوي او کولی شي خپل ژوند پخپله پر مخ بوزي، خو ځینو د ناروغۍ او یا نورو مشکلاتو له امله ډېر ژر خپله روغتیا او توان له لاسه ورکوي او د کورنۍ د غړو زیاتې څارنې ته اړتیا پیدا کوي.
نو ګرانو ملګرو، کله چې هغوی لږ ښه کیږي چې وګرځېدلی شي، نو ژر تر ژره ورسره مرسته وکړئ چې وګرځي. د هغوی سره ګرځېدل او قدم وهل دا مرسته کوي چې ډېر ژر د جسم له پلوه قوي شي.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو د خپلې کورنۍ په یو غړي باندې چې سپینګیری یا زوړ وي پام کوئ او د هغه نه څارنه کوئ، تاسو له دې لارې کولی شئ چې کومه مینه چې هغه درسره په خپل ژوند کې کړې ده حق یې ادا کړئ. کوښښ وکړئ چې ستاسو د کورنۍ زاړه خلک اوس هم دا احساس کړي چې هغوی ډېر مهم خلک دي او کورنۍ ته د احترام وړ خلک دي.
ځینې زاړه خلک چې عمر زیاتیږي، نو خپل حواس یعنی حسونه نشي کنټرولولی. کیدای شي چې هغوی ژر ژر راولویږي او یا په کوم شی باندې خپل ځان ژوبل کړي. د زړو خلکو هډوکي هم ډیر کمزوري وي او ژر ماتیږي. په کور او دالیز کې چې هغوی ورڅخه د بیرون ته د تللو او تشناب ته د تللو څخه ورڅخه کار اخلي، د دیوال په غاړه کې لرګي ودروئ چې د اړتیا په وخت کې ورباندې تکیه وکړي او په لاره ورباندې لاړ شي.
ګرانو مینوالو، کوم وخت چې په کور کې کوم زوړ یا سپینګیره سړی نشي کولای د خپلو بسترې نه راپورته شي او همیشه په بستره کې پروت وي، نو کوښښ وکړئ چې هغه ته په یو داسې کوټه کې ځای ورکړئ چې تازه هوا او پوره اندازه لمر ولري. هغه د ورځې څو څو وارې په ډډه باندې واړوئ راواړوئ. د هغه د بدن پاکوالي ته خاصه پاملرنه وکړئ چې له دې امله چې همیشه بستره کې پروت وي بدن زخمی نشي.
مهربانو دوستانو، د پرمختللو هیوادونو برعکس موږ او تاسو په لویو لویو کورنیو کې ژوند کوو. په یوه کورنۍ کې نیکه، نیا، اولادونه او لمسیان یو ځای کوي. د کورنۍ غړي د کورنۍ د زړو خلکو نه څارنه او ساتنه کوي. دا یو ډیر ښه رسم او رواج دی.
ګرانو دوستانو، د زړو خلکو د بدن پوستکی زیاتره ډیر نازک او وچ وي چې په ډیر لږ شي باندې هم ورته زیان رسیږي او زخمی کیږي. باید کوښښ وکړو چې د هغوی بدن همیشه په وسلینو او یا په کومو خو غوړیو باندې غوړ کړو. که چیرې د هغوی د بدن د وینځلو دپاره د کوم عادي صابون نه کار واخیستل شي، نو د هغوی پوستکی ډیر ژر وچوي او هغه چوي. که چیرې د ماشومان صابون پیدا کیږي، نو ښه به وي چې کار ورڅخه واخیستل شي.
ګرانو ملګرو، زموږ زیاتره سپینګیرې یا زاړه خلک نه تقاعد لري او نه د دولت لخوا ورسره مرسته کیږي. که د خپل پخوانی کار او زحمت نه یې د خپل ځان دپاره کوم څه ذخیره کړي وي ښه ده، او کنه نو یا یې اولادونه ورسره مرسته کوي او یا دا چې د غریبۍ او بدې ورځې سره به مخامخ وي.
ګرانو دوستانو، خو د ټولنې د پرمختګ سره د کورنیو اولادونو د تحصیل، کار او نورو شیانو دپاره د کلیو او قریو نه د ښارونو خواته ځي او زاړه یا سپینګیرو پاتې کیږي. کله چې زاړه خلک پاتې شي، نو څرنګه چې هغوی د مرستې دپاره کوم بل ځای نه لري چې مرسته ورڅخه وغواړي، نو له هر پلوه د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
نو زموږ مینوالو، د دې ډول زیاتره ښځو ژوند بدبخته، احتیاج، محتاج او دردونکی وي. هغوی ته مناسب خواړه، سارنه او مناسب علاج او د ژوند کولو مناسب شرایط برابر نه وي. حتی خپل ځانونه په کورنۍ باندې بار او د جنجالونو او مشکلاتو سبب ګڼي.
ګرانو دوستانو، زړې ښځې نسبت زړو سړیو ته زیات زیان ویني. په عمومي ډول ځوانان د هغو نجونو سره واده کوي چې د عمر په لحاظ د هغوی نه ډېرې ځوانې وي، نو له دې امله نارینه ژر زړیږي او مړه کیږي او ښځې کونډې پاتې کیږي. هغوی په داسې عمر کې وي چې نشي کولی د دوهم ځل لپاره واده وکړي، نو د همدې امله خپلو زامنو، لورګانو، ګورګانو او زمانو ته پاتې کیږي.
ګرانو دوستانو، په زوړوالي کې ډیر سخت شی په اصطلاح خوارېدل دي، یعنې په اقتصادي لحاظ خوارېدل. کله چې موږ دولتي رسمي کار ونه لرو، لکه څنګه چې زموږ زیاتره خلک یې نه لري، نو تقاعد هم نه لرو چې په زوړوالي کې مو یو څو روپۍ لاسته راشي چې خپل مشکلات ورباندې حل کړو. حتی د دولت د مامورینو هغه تقاعد دومره دی چې په هیڅ حساب دی او نشي کولی چې د یو چا شل پیسه د اړتیا هم پوره کړي.
ګرانو دوستانو، اوس چې موږ په داسې عمر کې یو چې کولی شو کار وکړو او خپل ژوند پر مخ بوځو، خو آخر د زوړوالي عمر ته رسیږو، او په کومو حالاتو کې چې اوس زموږ سپینګیرې یا زاړه خلک دي، نو لازمه ده چې د همدا اوس نه د خپل راتلونکي په باره کې فکر وکړو.
نو دوستانو، تاسو کولی شئ د دې مقصد دپاره په یو اعتباري بانک کې یو خاص حساب خلاص کړئ او هر میاشت د خپل سپینګیری توپ یا زوړوالي وخت وساتئ. هیڅکله داسې فکر ونه کړئ چې زه اولادونه خوشته، هغوی به د زړښت په وخت کې زما دپاره امسا شي او پسنداز ته اړتیا نه لرم. نه، داسې فکر مه کوئ. کله چې په سپینګیرتوب په خپلو پښو باندې ولاړ اوسئ، نو اولادونو ته به هم قدرمند یې او په خپله به په ذهني لحاظ سره آرام اوسئ.
ګرانو دوستانو، لازمه ده چې همدا اوس نه د خپل زړښت په باره کې فکر وکړو. که چیرې کولی شو نو هره میاشت باید یو څه پیسې ذخیره یا پس انداز کړو. نو دا باید ته نه وایو چې دا 50 روپۍ چې ذخیره کړم نو په هغو باندې به څه وشي. نه زما دوستانو، د څاڅکې څاڅکې نه سیند جوړېږي. په زړښت کې به دا 50 روپۍ هم تاسو ته ډېر ارزښت ولري.
ګران احمد جانه، تا چې کومه کیسه وکړه، زمونږ ډېر سپینګیری او سپینسرې په همداسې مشکلاتو باندې اخته دي. هغوی خپلو اولادونو ته محتاج دي او اولادونه یې هم ښه ژوند نه لري او هغوی خپله هم احتیاج او محتاج دي.
میرویسه، زموږ د خپلوانو نه یو نفر دی له دې امله چې سپینګیری شوی دی او ټولو اولادونو یې ودونه کړي دي. ښځه یې هم څو کاله مخکې مړه شوه. هغه اوس د خپلې لور په کور کې د خپل زوم لور او لمسیانو سره یو ځای اوسیږي. هغه ټول عمر زحمت وویست، خپل اولادونه لوی کړل، ودونه یې ورته وکړل، خپلې پیسې د خپلو خپلوانو حقونو سره په سیالۍ او شریکۍ کې مصرف کړلې. هغه وخت هغه دا فکر ونه کړ چې یوه ورځ به زه سپینګیری شم او د کار او ګټې نه به ولولېږي. هغه ورځ چې کله زه د هغه لیدو ته ورغلم او د احوال پوښتنه مې ورڅخه وکړه، نو راته ویې ویل، شکر ده چې زوم او لور مې راسره مرسته کوي، لمسیان راڅخه لرې ګرځي، خو ډوډۍ چې خورمه نو د ستوني نه مې نه تېرېږي. د خدای نه مرګ غواړم چې ولې خپل زوم ته احتیاط شوم.
ګرانو ملګرو، په ځینو ځایونو کې لکه په مکتبونو، پوهنتونونو کې او د نورو موسسو ځوانان د سپینګیرو سره د مرستې کولو دپاره رضاکارې ډلې جوړې کړي دي. دا رضاکاران په خپله خوښه د هغو سپینګیرو سره چې مرستې ته اړتیا لري مرسته کوي. د مثال په ډول، که اوبو راوړلو ته اړتیا ولري نو اوبه ورته راوړي، که د بازار نه سودا راوړلو ته اړتیا ولري نو سودا ورته راوړي، او دغه ډول مرستې ورسره کوي.
میرویسه، په ځینو هوادونو کې دولت هغو خلکو ته چې زاړه شوي وي او د کار کولو توان نه لري هغو ته تقاعد په توګه یو څه پیسې ورکوي. د جنوبي افریقا په هیواد کې هره میاشت شاوخوا 10,000 روپۍ زړو خلکو ته تقاعد ورکوي. هغوی په دې 10,000 روپو باندې نه یوازې دا چې کولی شي خپل ژوند وکړي، بلکې د خپلو اولادونو او لمسیانو سره هم مرسته کوي. د درس او تعلیم لپاره ورته سامان اخلي. په دې ډول هغوی خپل ځانونه بیکاره او د کورنۍ په اوږو باندې بار نه ګڼي.
نو زما ملګرو، که دا کار وکړو نو سیختن زمنګ او ستاسو په ژوند کې هم برکت اچوي.
ګرانو دوستانو، زموږ سپینګیری هغه خلک دي چې زحمتونه ویستلی دي او موږ او تاسو لوی کړي یو او ثمر ته یې رسولي یو. نو لازمه ده چې زموږ په سر باندې چې د هغوی کوم دین ښودل شوی دی هغه ورته بیرته په مرستې کولو سره ادا کړو.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې مطلق واکمن خدای د اشیا پیغمبر له خولې موږ ته فرمایي، ما تاسو ته د وخت پوره کېدلو، ما تاسو د مور د رحم نه پیدا کړی او د هماغه پیدایښت د ورځې نه مو ستاسو نه څارنه کړې ده، او د زړښت تر وخته پورې چې د سرونو ویښتان مو سپین شي بیا به هم ستاسو نه څارنه کوم. تاسو مې پیدا کړی یې او ستاسو ساتنه به کوم، تاسو د خپل ځان سره وړم او خلاصون درته درکوم.
ګران اوریدونکو، کله چې موږ زوړوالي ته نږدې کیږو کیدای شي چې موږ ځینې فعالیتونه سرته ونه شو رسولی، خو خدای موږ ته نوي امکانات برابروي. موږ کولی شو چې د خپلو ځوانانو سره ډېره مینه وکړو او هغوی ته د خپل ژوند تجربې وایو. موږ کولی شو چې د خپل تیر ژوند په تیرودلو سره په خپلو ناکامیو باندې پوه شو او هغه خپلو ځوانانو ته بیان کړو چې هغوی یو کامیاب ژوند ولري.
نو زما ملګرو، هغه د عیسی مسیح په وسیله موږ ته د خلاصون لاره برابره کړې ده چې کولی شو د مرګ نه وروسته د خدای په حضور کې ژوند وکړو.
میرویسه، دا څومره قیمتي وعده ده. زموږ خالق خدای زموږ ساتنه او څارنه کوي. حتی کله چې زموږ د سرونو ویښتان هم سپین شي هغه به زموږ په فکر کې وي او زموږ ساتنه به کوي. هغه هیڅکله موږ یوازې او بې یاره او بې مددګاره نه پرېږدي.
ګرانو ملګرو، د متلونو د کتاب په یوه برخه کې لولو، د خپل پلار نصیحت ته چې ته یې پیدا کړی غوږ ونیسه، او کله چې د مور زړیږي په سپکه سترګه ورته مه ګوره، حقیقت پلټه کې اوسه او حکمت ادب او پوها حاصل کړه او په هیڅ قسم هغه له لاسه مه ورکوه. یو صادق او پوه اولاد اوسه تر څو د خپل پلار او مور دپاره د خوشحالۍ سبب شي.
ګرانو مینهوالو، د مقدس کتاب د کتابونو څخه یو کتاب د حضرت سلیمان د متلونو کتاب دی. دا متلونه ډېرې عقلانه خبرې دي چې د پلار لخوا خپل ځوان زوی ته لیکل شوي دي. د متلونو کتاب وایي چې دا عقلانه خبرې د هوښیارو خلکو لخوا ازمایل شوي او د هغو لخوا تایید شوي دي. د متلونو د کتاب لیکونکی خپل ځوانان خبروي چې په دیندارۍ کې وده او پرمختګ وکړي. ګرانو اوریدونکو، د مقدس کتاب د متلونو ټول کتاب د پندونو او عاقلانه نصیحتونو نه ډک دی. په یوه برخه کې داسې نصیحت کوي او وایي چې ای زویه، که چیرې حکمت زده کړې نو زړه مې خوشحالیږي، او کله چې رښتیا ووایې نو ټول ژوند مې خوشحالي کوي. د بدکارانو خلکو سره کینه مه کوه، بلکې ستا هیله د یوازې د خدای نه اطاعت کول وي، ځکه چې په دې صورت کې به ښه راتلونکی ولري او امید به دې له منځه نه ځي.
نو ګرانو اوریدونکو، خپل د نننۍ ورځې خبرې په دې قیمتي خبرو پای ته رسوو. په لوی او بخونکو څښتن مو سپارم. نو اوس موږ ته اجازت راکړئ. نو خدای پامان.
د خدای پامان.
زما ګرانو او خوږو مینهوالو، زه تاسو ته د مینې او د خلوص ډک سلامونه وړاندې کوم. ډیر زیات خوشحاله یم چې تاسو ناسی او زموږ دا پروګرام اورئ او د دې نه مزه او خوندونه اخلئ. زما ملګرو، یاد ساتئ چې تاسو زموږ د پروګرامونو نه کمې خبرې اورئ، نو ستاسو د ټیلیفونونو او د خطونو نه موږ ته دا پته لګي چې دا پروګرامونه ستاسو ډیر زیات خوښیږي او تاسو د دې نه ډیر څه زده کوئ. نو تر اوسه پورې چې تاسو د ګام په ګام پروګرامونو سلسلې نه کم پروګرام واورېده، نو زما یقین دی چې دا به هم ستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو به ترې د خپل ژوند دپاره او د خپلې کورنۍ دپاره ډیر څه زده کړي. ګرانو مینهوالو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پروګرام په دې دویم حصه کې موږ تاسو سره د کتاب مقدس په هکله باندې خبرې اترې کوو. نو د دې خبرو اترو کولو نه مخکې زه غواړم چې تاسو له خپله پته درکم په کومه چې تاسو هموس موږ سره رابطه کولی شئ. تاسو صرف موږ له مسکال راکئ، نو زموږ ورور عثمان به تاسو ته په خپله ټیلیفون وکړي او در سره به خبرې وکړي. که ستاسو په زړه کې څه سوال وي، یا تاسو موږ له مشوره راکول غواړئ، یا تاسو غواړئ چې موږ د یو خاص موضوع په هکله د مینې پیغام ریډیو کې تاسو سره خبرې اترې وکړو، نو تاسو خامخا هموس موږ له مسکال راکئ. نو زمونږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 00159401 01 04. او زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او ملګرو، که چېرې تاسو زمونږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو هغې دپاره زمونږ د ویبسایټ پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ویبسایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زمون یو بل ویب سایټ هم ده www.pashtozere. نو زما ګرانو او خوږو مینهوالو، تاسو خو زمون پته ځان سره ولیکلا، خامخا موږ سره رابطه وکئ، ځکه چې کله تاسو موږ سره رابطه کوئ نو له دې نه موږ ته ډیره خوشحالي او تسلی ملاویږي. نو زما خوږو ملګرو، نن یو ځل بیا فیصل، شبانه او سباګل خورما سره دي او موږ به د کتاب مقدس نه یوه کیسه اورو او په هغې باندې به خبرې اترې کوو. نو زما خویندو او وروره، زه تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالئ او ګام په ګام د پروګرامونو په دې سلسله کې ما سره شرکت وکړو.
سلیم خان وروره، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو مالم دلته موقع راکړه چې دلته راشم او خپل خوږو اوریدونکو سره یو څو خبرې اترې وکړم.
ډیره مننه، زم دلته پراتلو باندې ډیره زیاته خوشاله یم.
ډیره مننه سلیم خان ورور، زم ډیره زیاته خوشاله یم چې تاسو مالم مقرره کړی دا چې دا پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو سره شرکت کوم.
تاسو هم ډیره مننه چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه وخت وباسي او راځي او زمو خوګو اوریدونکو سره دومره خېخي خبرې کوي. نو تاسو ډیره مننه، او زما یقین دی چې زمونږ خواږه اوریدونکو تاسو د خبرو نه ډیر څه زده کوي او تاسو خبرې ډیره خوښيږي. نو زما ملګرو تاسو تیارې چې مونږ د کتاب مقدس نه یو کیسه وورو؟
او سلیم ارورا بالکل مونږ تیار یو.
نو راځي چې ټول په شریکه باندې په کتاب مقدس کې د سیمول نبی د دویم کتاب نه د اووم باب نه دا کیسه وورو، او مونږ به د اووم باب د اتم آیت نه واخلي تر اوولسم آیت پورې آیتونه اورو. نو راځي چې خپل غور سره دا وورو.
زما ګرانو ملګرو، نن به تاسو ته یو نوی کیسه کوم او امید لرم چې دا به تاسو ته یاد پاتې شي. نو وورئ. نو زما خدمت کوونکی داود ته وایا چې ذرب الافواج هغه ته ویم چې ما ته په پټو کې د ګډو شپونتوب نه بوتلې او د خپلو خلکو بنی اسرائیلو بادشاہ مې جوړ کړې. ته چې هر چرته تلې نو زه ستا ملوم، او چې ته مخ په وړاندې تلې نو ما ستا ټولو دشمنانو ته شکست ورکولو. زه به ستا نوم د دنیا د لویو مشرانو په شان مشهور کړم. ما د خپلو خلکو د بنی اسرائیلو دپاره یو ځای خوښ کړی دی او ما هغې هلته آباد کړي دي چې هلته به نور هغوی بغیر د څه تکلیف نه ژوند تېروي. د کم وخت نه چې هغوی دې ملک ته ننوتي دي نو خراب خلک په هغوی باندې حملې کوي، خو داسې به بیا نه کیږي. زه تا سره وعده کوم چې تا به د خپلو ټولو دشمنانو نه بچ کوم او تاله به اولاد درکم. کله چې ته مړ شي او د خپل پلار نیکه په هدیره کې ښخ شي نو زه به ستا یو زوی بادشاه جوړ کړم او د هغه بادشاهي به قایمه کړم. نو هغه به زما د نوم دپاره کور جوړ کړي او د هغه بادشاهي به د همیشه دپاره قایمه کړم. زه به د هغه د پلار په شان یم او هغه به زما د زوی په شان وي. کله چې هغه غلطي وکړي نو زه به هغه له د یو انساني پلار په شان په چوکه سزا ورکوم، خو زه به د هغه نه خپله نه ختمیدونکې مینه نه لرې کوم لکه څنګه چې ما د ساحول نه لرې کا. هغه مې د دې دپاره خواکه چې ته بادشاه شې، ته به همیشه اولاد لرې او زه به ستا بادشاهي همیشه دپاره قایمه ساتم. ستا بادشاهت به هیڅکله نه ختمیږي. ناتن داود ته هغه ټولې خبرې وکړې چې خدای پاک په هغه نازلې کړې وې.
نو زما ملګرو، تاسو خدا ښکلی شان پیغام واورېده کوم چې د حضرت ناتن نبی په وسیله باندې حضرت داود ته خدای پاک راولېږلو. زما ملګرو، په دې کیسه باندې یا په دې پیغام باندې په ښه طریقې سره پوهېدلو دپاره ښه به دا وي چې مونږ د دې ړومبي آیتونه هم ولولو. نو بیا به مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شو چې د دې کیسې یا د دې پیغام څه مطلب و. نو د دې کیسې په ړومبو آیتونو کې داسې ویلې شوي دي چې داود بادشاه په سکون سره خپل محل کې اوسېده او مالک خدای هغه د خپلو ټولو دشمنانو نه بېغمه کړو. خو یوه ورځ داود بادشاه ناتن پیغمبر ته وفرمایل، زه دلته په یو داسې کور کې اوسېږم چې د دیار د ونې نه جوړ دی، خو د خدای پاک د لو صندوق په یوه خیمه کې پروت دی. ناتن ورته وفرمایل چې څه دې په زړه کې وي نو هماغه شانو کا، ځکه چې مالک خدای ستا مل دی. خو په هغه شپه د مالک خدای کلام په ناتن نازل شو او ورته وفرمایل، لاړ شه او زما خدمت کوونکی داود ته ووایه چې زه داسې ویم چې ته هغه څوک نه یې چې زما د پاره د اوسېدو دپاره کور جوړ کې. د هغه وخت نه والا چې ما بنی اسرائیل د مصر نه راوویستل تر اوسه پورې زه کلم په یو کور کې نه یم اوسېدلې. ما د هغې سره سفر کولو او په یو خیمه کې اوسېدم. د بنی اسرائیلو سره په ټول سفر کې ما د هغوی مشرانو کې یو تم نه دی ویلي چې زما د پاره تاسو د دیار کور ولې جوړ نه کړ. او د دې نه پس چې کومه کیسه وه نو هغه مونږ واورېده. نو زما ملګرو، زما یقین دی چې اوس په تاسو په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شوي یئ. خو راځئ چې دا کیسه په یاد باندې بیان کو او کوشش پکو چې څنګه دا کیسه وه نو هم هغه شانې لفظ په لفظ بیان کو. مونږ به د یو بل مرسته کوو، که څه غلطي کیږي نو په هغې کې به د یو بل اصلاح کوو.
سلیم خان اروره، که ستاسو خوښوي نو دا کیسه به زه تاسو ته بیان کوم چې څومره ماته یادوي.
ډیره ښه ده.
په دې کې ویلې شوي دي چې خدای پاک ناتن نبی ته ووایي چې لاړ شه او داود ته ووایا چې ضرب الافواج تا ته ویم چې ته ما په پټو کې د ګډو د شپونتوب نه بوتلې او بادشاهت مې دله درکړلو، ځکه چې زه ستا نه راضي وم او زه به تاله اولاد درکم او هغه به زما دپاره یو کور جوړ کړي. او ګوره، ما د بنی اسرائیلو دپاره یو ملک خوښ کړی او هغوی مې هغه ملک ته بوتلل او تر اوسه پورې په هغوی باندې ځینې خلک حملې کوي، خو د نن نه پس به پې هغوی حملې ونه کړي. بیا ورته الله پاک دام ووایي چې زه به داود علیه السلام له اولاد ورکم او د هغه بچهی به د همیشه دپاره وي، او کله چې هغه مړ شي نو هغه به د خپل پلار په ادیره کې ښخ شي. او بیا ورته ناتن پیغمبر وایي چې خدای پاک وایي چې ستا اولاد به زما د پاره یو کور جوړ کی او زه به د هغه د پاره د پلار پشان یم او هغه به زما د زوی پشان وي. خو چې کله هغه څه غلطي وکي نو زه به هغه له د انساني پلار پشان په چوکا سزا ورکم او زه به د هغه نه خپله نه ختمیدونکې مینه نه لری کوم، لکه څنګه مې چې د ساول نه لری کړله او د هغه په ځای مې ته بادشاه جوړ کړلې. نو دا ټولې خبرې نتن نبی ته هغه شپه باندې خدای پاک فرمایلی وي او ورته ویلی وو چې دا حضرت داود توکا.
ډیره مننه فیصله. په دې کیسه کې د فیصل نه کمې خبرې پاتې شوې.
په دې کیسه کې د فیصل رو نه یو دا خبره پاتې شوه چې فیصل رو وي چې داود علیه السلام د شپونتوب نه بوتلو نو بیا هغه خدای پاک د بن اسرائیلو بادشاه جوړ کو.
او خدای پاک چې کوم پیغام ناتن نبی له ورکړ نو په هغه کې دام ویلی چې ته حضرت داود ته وایا چې ته چرتم تلې نو زستا معلومه او زستانه مخ په وړاندې تلمه او ما ستا ټول دشمنانو له شکست ورکو او زبستانم د دنیا د لوی مشرانو په شان مشهور کما. نو زما خیال دی چې اوس په مونږ ټولو ته دا کیسه په خطرې کې سره یادی. نو زما ملګرو، راځئ چې په دې خبره لږ سوچ او فکر وکړو چې خدای پاک ولې د ناتن نبی په وسیله حضرت داود علیه السلام لا دا پیغام ورکړ.
سلیم خان وروره، که مونږ سوچ وکړو نو داود علیه السلام صرف دومره وکړل چې هغه صندوق سره مینه ولرله کم چې د لو صندوق و. نو خدای پاک داود علیه السلام سره دومره مینه ښکاره کړله چې تر نن تاریخه پورې مونږ د هغه مینه یاد لرو او مونږ ته دام پته ولګېدله چې خدای پاک بیا داود علیه السلام ته دا وفرمایل چې ستا اولاد به زما د پاره یو کور جوړ کی. یعنی دام ډیره د برکت خبره ده چې خدای پاک په خپله یو کس ته داسې خبره وکړي چې ستا اولاد به زما د پاره کور جوړ کی، چې ستا بچهی به تر همیشه پورې قائمه پاتې وي. نو زما ملګرو، دا د خدای پاک د طرف نه حضرت داود علیه السلام ته یو خوشخبری وه چې هغه ته دا خوشخبری بیان کی چې تا زما د لو صندوق سره صرف لږه شانته همدردي ښکاره کړله نو زه به تاله دومره نعمتونه درکم چې ته به تر همیشه پورې یاد ساتې او تر قیامته پورې به ستا نوم خلک یادوي چې داود علیه السلام سره الله پاک دومره مینه کړې ده.
فیصله، ستاسو خبره صحیح ده، خو زما په خیال دا پیغام د حضرت داود علیه السلام لپاره یو خبرداری و. هغه غوښتل چې د لو صندوق خپل کور ته راوړي، خو خدای پاک ورته وویل چې نه، ته څوکې چې دا فیصله به کې چې د لوز دا صندوق دې ستا په کور کې پاتې شي، ځکه چې دا صندوق د همیشه نه په خیمه کې پاتې شوی دی. دا ستا کار نه دی چې ته زما د پاره د اوسېدو ځای مقرر کې. نو ځکه خدای پاک حضرت داود له دا پیغام راولېږي. د دې نه علاوه خدای پاک حضرت داود له یادګیرنه ورکوي چې ته څه وې، ته څوک وې او ما ستا نه څه جوړ کړل. خدای پاک ورته وفرمایي چې ګوره، ته خو یو عام شپون وې، په پټو کې برې ګډې سرولې، ته ما هلته نه روچت کړې، د بن اسرائیلو بادشاہ مې جوړ کړې او ته مې په ټولو خلکو کې مشهور کړې. زه به ستا معلومه او په ټولو دشمنانو باندې ما تاله فتح درکړې ده. ته مې چرم ناکامه کړې نه، نو بیا ته ولې داسې خبرې کې چې ته به زما د پاره دوسی دوزه مقررې. د دې نه علاوه خدای پاک وسر بیا دا یو وعده وکړي چې دا برکت او دا اعزاز به هم ستا اولاد ته ملاویږي، چې ستا په اولاد کې به یو کس، یعنی حضرت سلیمان علیه السلام، زما د پاره یو کور جوړی چې هلته به خلک عبادت د پاره راځي، هلته به زه استوګ نه کوم، هلته به زما حضوري وي او خلک به زما نوم یادی. نو خدای پاک ورسره دا وعده وکړي چې دا اعزاز ستا له خاندان نه ناخلم، خو تا له داسې کول نه دي په کار.
سلیم خان وروره، په اصل کې زما د خبرې مطلب دا و چې داود علیه السلام خو خدای پاک سره مینه لرله، خو کېدای شي چې هغه دا سوچ کړو چې ما د خپل ځان لپاره دومره لوی محل جوړ کړی دی او دومره شاندار کور کې اوسېږم، نو ولې نه زه د خدای پاک د صندوق د پارم یو کور جوړ کړم یا دغه صندوق د خپل ښه کور ته راوړم. نو دا د هغه خدای پاک سره مینه وه چې هغه داسې سوچ او داسې خبره وکړله. خو په اصل کې زما د خبرې مطلب دا و چې هغه د خدای پاک هغه مقدس صندوق سره دومره مینه لرله، خو که چېرې نن سبا یو کس د خدای پاک حکمونو سره مینه وساتي او په هغه حکمونو باندې عمل وکړي، نو هغه انسان له به الله پاک څومره برکتونه ورکي او هغه سره به څومره مینه وساتي. لکه څنګه چې موږ واورېدل چې داود علیه السلام سره الله پاک ډیره مینه کوله، هغه له ډیر برکتونه ورکړو، په هغه باندې فضل کړو، رحم یې پې کړو، نو بیا به نن هم خدای پاک په هغه کس باندې رحم او فضل وکړي څوک چې د هغه په خبرو باندې عمل کوي او د هغه تابعداري کوي.
زما مرګرو، کو مونږ وګورو نو خدای پاک مونږ سره ډیره مینه کوي. که چیرې مونږ هر سمرم ګناونه وکړو، نو د دې په باوجود هم خدای پاک غواړي چې مونږ د توبه وباسو او واپس د خدای پاک لراشو. خدای پاک مونږ سره دمر مینا کوي چې هغه زمونږ ټول ګناونه معاف کوي، هغه زمونږ ټول غلطۍ معاف کوي. خو مونږ ل خپل توجه خدای پاک ل ورکول پکار دي چې مونږ صرف او صرف خدای پاک سره مینا وکړو او سچ دا هغه مرضی ده نو هغه پوره کړو. کچری مونږ سوچ وکړو مونږ ل خدای پاک سم را کړی دي، نو هغه صرف او صرف مونږ ل خدای پاک را کړی دي. مونږ په خپل طاقت باندې هیڅ هم نشو حاصلولې او نه مونږ په خپل طاقت باندې سکولې شو. دا خدای پاک دی چې مونږ له برکتونه راکوي، مونږ له نعمتونه راکوي او د دې نه علاوه زمونږ ټول ضرورتونه پوره کوي. نو مونږ د پدې خبره باندې غرور او تکبر نه کوو. مونږ له پکار دی چې مونږ عاجزي اختیار کو او د خدای پاک د دې ټولو نعمتونو شکر ادا کو.
زما ملګرو مونږ واورېدل چې خدای پاک حضرت داود علیه السلام ته وایي چې زه تا سره ډیره زیاته مینه کوم او زه به ستا اولاد له برکت ورکم او هغه له بادشاهي ورکم، خو که چېرې هغه زما خبره نه مني نو زه به دنیاوي پلار په شانتې هغه په چوکه وخم او هغه له به سزا ورکوم، خو زه به د هغه نه خپله مینه نه ختموم، بلکې دا به زه د هغه د اصلاح دپاره کوم. نو زما ملګرو که چېرې مونږ سوچ وکړو نو نن سبا مونږ هم همدغه شانتې کوو. مونږ د خپلو بچو سره ډېره زیاته مینه کوو او د هغه مینې په وجه باندې مونږ خپلو بچو نه کله کله ګزاره مباسو، ځکه چې مونږ د هغوی اصلاح کوو. نو دغه شانتې خدای پاک زمونږ اصلاح کوي. که چېرې مونږ څه غلطي کوو نو خدای پاک به مونږ له سزا راکوي. د سزا راکولو مطلب دا نه دی چې ګنې خدای پاک مونږ سره مینه نه کوي، خدای پاک د خپلې مینې په وجه باندې زمونږ اصلاح کوي او مونږ له سزا راکوي. خدای پاک غواړي چې مونږ په نیغه لار باندې قائم پاتې شو او هغه سره وفادار پاتې شو.
بالکل شبانه، ستاسو خبره صحیح ده چې خدای پاک غواړي چې مونږ د هغه په لار باندې او د هغه په حکمونو باندې عمل وکړو. زما ملګرو د دې نه علاوه مونږ په دې کیسه کې د حضرت داود د پاره د خدای پاک د نورو کوم وعدو په حق لوریدل.
سلیم ارورا، په دې کې دا وعده خدای پاک کړی و چې داود علیه السلام ته ویل چې زه به تا د ټولو دشمنانو نه بچ کوم. یعنی چې څومره خلک هم د داود علیه السلام خلاف وو او هغه سره دشمنی لرله، نو الله پاک به د هغو ټولو خلکو نه هغه په حفاظت کې ساتلو او د داود علیه السلام مرسته به کوله او د هغه مدد به کولو، په هغه خلکو باندې به هغه له همیشه فتح ورکوله.
او د دې نه علاوه د دې کیسې په اخر کې مونږ واورېدل چې خدای پاک د ناتن نبی په وسیله حضرت داود بادشاه له دا پیغام هم ورکی چې ته به همیشه اولاد لرې او زه به ستا بادشاهي د تل د پاره قائم ساتم، ستا بادشاهت په هیڅکله نه ختمیږي. نو زما ملګرو یاد ساتئ چې د حضرت داود علیه السلام نسل اوسه پورې جاری دی. داغه د نسل نه زموږ خلاصونکې مالک عیسی مسیح هم رالو. خدای پاک حضرت داود سره پل ټولی وادې هم هاغه شان پوره کړي څنګه چې ورته فرمایلیو. نو زما ملګرو لکه څنګه چې تاسو وویل چې کم خلک د خدای پاک په حکمونو عمل کوي او خدای پاک ته نږدې وي، نو بیا خدای پاک د هغوی سر زبردست وادې کوي او هغه هاغه وادې د هغوی په ژوند کې یا د هغوی د اولاد په ژوند کې پوره کوي، ځکه چې خدای پاک یو وفادار ذات دی. هغه هیڅ کلم د خپلې خبرې نه رستو کیږي نه، بلکې هغه چې څه ووایي نو هم هاغه شان کیږي. او مونږ ته پته ده چې د حضرت داود علیه السلام نه پس د هغه زوی حضرت سلیمان علیه السلام بادشاه شو، او لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلیو چې د حضرت داود زوی به زما د پاره یو کور جوړ کړي، نو بیا هم هغه شان وشي. حضرت سلیمان علیه السلام د هغه د پاره یو کور جوړ کړي چرته چې بیا خلک عبادت د پاره یو ځای کیږي. نو زما د دې خبرو مقصد دا و چې خدای پاک چې کومې وعدې وکړي نو هغه همیشه خپلې وعدې پوره کوي. نو زما ملګرو مونږ لم پکار دي چې خدای پاک زمونږ نه سغواړي، نو پکار دي چې مونږ دم د خدای پاک مرضی پوره کړو، ځکه چې هغه مونږ سره ډیره مینه کوي. هغه مونږ له ډیر برکتونه او ډیر نعمتونه راکړي دي. مونږ واورېدل چې حضرت داود بادشاه یو شپونو خو هغه د خدای سره مینه لرله، نو خدای پاک هغه له څومره لوی مقام او څومره عزت ورکړه. نو دغه شان که چېرې مونږ هم خدای پاک سره وفادار یو، د هغه په حکمونو باندې عمل کوو، نو که بیا مونږ هر څومره غریبانان یو یا مونږ هر ځای کې یو، نو خدای پاک په مونږ له عزت راکوي او مونږ به د خدای پاک په نظر کې عزتمند یو. نو دا زمونږ دپاره د ټول نه لویه خبره ده. نو زما ملګرو زما یقین دی چې د دې کیسې نه مونږ کومې خبرې زده کړې، نو مونږ به هغه خبرې یادې ساتو او په هغې باندې به عمل کوو. د ټولو نه خاص خبره دا وه چې خدای پاک حضرت داود ته وفرمایل چې زه ستا عمل یم او ما ستا حفاظت کړی. نو مونږ له پکار دي چې مونږ هم د خدای پاک نه دا دعا غواړو چې هغه زمونږ مل وي، او چې کله خدای پاک زمونږ مل وي نو بیا به هغه مونږ له په شیطان باندې چې زمونږ د ټولو نه لوی دشمن دی، نو په هغه باندې به مونږ له فتح راکوي او بیا به مونږ یو داسې ژوند تیرو چې د هغې نه به خدای پاک خوشحالی. نو زما ملګرو نن زمونږ د پروګرام وخت سر ته رسی. امید لرم چې دا خبرې ترې بستاسو خوښی شوی. تاسو خامخا د خدای پاک د کلام په دې خبرو باندې سوچ او فکر وکئ او ګورئ چې خدای پاک تاسو ته د دې په وسیله نن څه پیغام درکول غواړي او هغه تاسو سره څه وعده کول غواړي. نو زما ملګرو، اوس تاسو موږ له اجازه راکئ. زمونږ پته خو به تاسو ځان سره لیکلی، خو که چېرې تاسو زمونږ پته ځان سره نه لیکلی، نو یو ځل بیا زه تاسو له خپله پته درکوم. تاسو دا ولیکئ او موږ سره خامخا رابطه وکئ. موږ به ستاسو د رابطې په انتظار کې یو. زمونږ د ټلیفون شمیره ده
00 50 01 50 01 50 01 یعنی 00 14 50 254 1054. نو زما ګرانو ملګرو، تاسو مونږ سره په دې نمبر باندې خبرې اترې کولای شئ. خو کچره تاسو غواړئ چې د ایمیل په ذریعه مونږ سره رابطه وساتئ، نو دې لپاره تاسو ضرور زمونږ د ایمیل پته مو لیکئ. زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
زما خوږو مینوال اوریدونکو، تاسو خو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو کچارې تاسو دا پروګرام یا زمونږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زمونږ دې ویب سایټ ته لاړ شئ. زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زمونږ زاړه پروګرامونه او د دې نه علاوه روحاني سندرې او د لوستلو دپاره ښایسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید دی چې تاسو به له دې نه ډیره مزه واخلئ او ډیر څه به ترې د خپل ژوند دپاره حاصل کړئ. ګرانو ملګرو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکله. نو زه تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.